وخت د مازیګر شپږ بجې دي. نن جمعه د اگست دریمه ده. بخنه غواړم د ازادي راډیو د روانه خبری مجلې ته از فریده هوټ سیفی لخپل همکارانو سره درته خراغ لاستویم. او ری چې له پاکستانه پر کونړ د توغندیو د وشتلو لړۍ دوام لري. متحده ایالاتو افغانستان ته خپل نوی سفیر وټاکه او د افغانستان د مالی وزیر هغه خبره رد کړه چې دی د شخصي حساب ته د څه باندې یو میلیون ډالرو په لیږلو تورن کړی دی. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
افغان او تاجک چارواکو نن هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د کلید ګروپ او د پژواک خبري اژانس د خبریالانو د امنیت ډاډ ورکړي. افغانی ورزشکاری تهمینه کوهستانی نن په لندن کې د ځغاستې په لوبه کې ماته وخوړه. او د روسي خبری اژانس ترتاس او انټرفاکس وایي چې درې روسي بیړۍ نن د سوریه د تارتوس بندر ته روانې شوې. افغان او تاجک چارواکو نن هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د تاجکستان په ختیځو سیمو کې تر وروستیو وسلوالو نښتو وروسته د حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام لري. روسي مطبوعاتو مخکې د افغان ډیپلوماتانو چې نوم یې نه و اخیستل شوی په حواله ویلي و چې د تاجکستان په ختیځ کې په وروستیو وسلوالو نښتو کې د زیات شمیر افغانانو د لاسترودو په خاطر د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته اړ شوی دی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د تاجکستان حکومت دغه رپورټونه نن رات کله بیا اساسه اوازې بللې دي. د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې د افغان پارلمان د دوه غړو د شخړې په ارتباط د رپورټونو تر خپرېدو وروسته د پژواک خبري اژانس او د کلید رادیو د سانسور هڅې غندلې دي. بې سرحده خبریالانو ویلي د کلید ګروپ او پژواک خبري اژانس په فعالیتونو کې د حکومت مداخله غیر قانوني او د دې خبري رسنیو پر خپلواکۍ مستقیمه حمله ګڼل کیږي. په کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په دانګام او نړۍ ولسوالۍ د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو ګولۍ لګیدلې دي. د کونړ والی فضل الله واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورته ولسوالیو باندې نن د وسلوالو طالبانو لخوا هم حمله شوې وه.
مرمۍ راغلی دي او نړۍ کې په آتش منطقې کې لګېدلي. دانګام ته 110 مرمۍ یوې نقطې ته راغلي او 14 بلې نقطې ته راغلي او حملې هم زمانه په سهار ولسوالۍ کې شوي دي. او دې سره د راپورونو د مخې چې د پاکستاني فوجیانو همکاري هم وه.
د اسداباد روختون رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د وینجلې مړی او څلور زخمیان ورول شوی دی. د وسوالو طالبان له خوایدا شوی چې په دغه حمله کې په کونړ کې حکومتي ځواکونو ته زیات تلفات رسولي خو حکومت دار دوي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې نن 14 شوی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې 14 په مسجد کې وسوالو 12 تنه زخمیان شوی. د حمله په ارتباط د ننګرهار د امنیت روغتیا ریاست ویلي چې یوازې 8 تنه زخمیان ورته رسیدلي. خوایني شهیدان وایي چې شاید زخمیان شمیر تر دې زیات. او افغان ورزشکار تهمینه کوهستانی نن په لندن کې د اولمپیک د 100 متر منډې په مسابقه کې تر خپل نورو سیالانو شاته پاتې سو او له میدان وېستل سو. دا یو ځانګړی ورزشکار شوه چې د افغانستان په استازیتوب د لندن په اولمپیک کې د شوزو د 100 متر منډې په سیالۍ کې د نورو اتو ورزشکارانو په ګروپ کې سیالي کوله. تهمینه کوهستانی د مسابقې تر بایللو وروسته ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پریکړې راضي نه ده. دا وایي له هغې نتیجې چې ما نن واخیسته تر هغه ځایه چې باید زه رضایت ولرم راضي نه یم. په عین حال کې د اولمپیک د لوبو څخه په یو بل خبر کې لرو چې د جودو په برخه کې سعودي ورزشکاري وجدان شهرخانی نن د لوبې میدان ته تر ننوتو 28 ثانیې وروسته ماتې وخوړه. 14 کلنی سعودي ورزشکاري وجدان شهرخانی نن له پورتوریکو څخه د یوې جودوکاري له لاسه ماته وخوړه او رپورټونه وایي چې په شدت اوښکې توی کړې. د روسیې خبری اژانسونه ایترتاس او انټرفاکس وایي درې روسي بیړۍ د سوریې د تارتوس بندر ته نن روانې شوې او هلته به د څلورو ورځو لپاره تم شي. د اژانسونو د روسیې د وسلوالو ځواکونو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د پوځ ترانسپورتي بیړۍ باید تر راتلونکې اونۍ په پیل کې د تارتوس بندر ته ورسیږي. روسي چارواکو ویلي په هره بیړۍ کې د سمندري ځواکونو نږدې 160 عسکر سپاره دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن په سوریه کې د حکومت لخوا په حملو کې د درنو وسلو څخه د کار اخیستو او له ګرمیشتو سیمو څخه د وسلوالو ځواکونو په ایستلو کې د حکومت د پاتې راتلو په خاطر د غندنی پر یو لایحه رایګیری ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې عرب لیگ لخوا د سوریه لپاره ځانګړي استازي کوفی انان خپل دندې استعفا وکړه. انان د پریکړې تر اعلان وروسته پر امنیت شورا انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن پر جنوبي سودان او سودان غږ وکړ چې د تیلو پر سر شخړه چې د دواړو ګاونډیو ترمنځ کړکېچ را پیدا کړی دی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دواړو سودانونو ته د اګست د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې وخت ورکړی و چې په خپلو کې دا لانجه حل کړي او یا د بندیزونو لپاره تیار شي. په عراق کې د سرک په غاړه د یو ماین په چاودنه کې څلور عراقي عسکر وژل شوي. دغه ماین د پوځ یوې ګزمې ته ایښودل شوی و چې څلور تنه نور پکې زخمیان دي. او لسهاوو اعتراض کوونکي نن د قرغزستان په مرکز بشکیک کې د لوی څارنوال دفتر ته ننوتي وو او په قرغزستان کې له بند څخه د بشري حقونو د یوه قزاق فعال الکزاندر اوساتچینکو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. اعتراض کوونکو نن د قرغزستان پر چارواکو انتقاد وکړ چې د قزاقستان د استخباراتو ادارې ته یې د دوی پر خاوره د آزاد فعالیت اجازه ورکړې ده. داود د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. له پاکستان پر کونړ د توغندیو د وشتلو لړۍ دوام لري. د کونړ والی وایي متحده ایالاتو افغانستان ته خپل نوی سفیر وټاکه. د افغانستان د مالیه وزیر هغه خبره رد کړه چې دی د شخصي حساب ته د څه باندې یو میلیون ډالر په لیږدولو تورن کړی و.
د خپلو د دارایو د ثبت فورم لرم چې د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي تطبیق د سارنې عالي ادارې ته چې درې نیم کاله مخکې ما دا ورکړې.
او هندي کمپنیو له افغانستان سره د اوسپنې د استخراج د قرارداد په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسولې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، طالبانو د کونړ بیلابیلو ولسوالیو باندې بریدونه کړي. همداشان د کونړ په دانګام او ناړي ولسوالیو د پاکستانی پوځ لخوا اوس هم د توپونو او توغندي لګیږي او دوام لري. او تیره شپه د دغه ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو باندې طالبانو برید کړی. او د کونړ والی وایي د پاکستان پوځ د طالبانو په دې حملو کې د دوی ملاتړ کاوه. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
د کونړ دولتي چارواکي وایي چې تیره شپه او نن سهار چې وسلوالو طالبانو د کونړ په کومو سرحدي سیمو بریدونه کړي، د پاکستان فوز هم په همدغه ولسوالیو له 200 زیاتې توغندې راوښتلې دي او د وسلوالو برید کوونکو ملاتړ کړی دی. دوی وایي حمله په شاتم بول شوی او حکومتي سرتیرو ته کوم زیان نه دی اړولې. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه او د جمعې د ورځې سهار چې دغه ولایت په یو شمېر سیمو وسلوالو طالبانو کوم بریدونه کړي، د پاکستان فوج ملاتړ کړی دی. هغه وایي د پاکستانی فوج په ډزو کې کېدای شي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي وي، خو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. د کونړ امنی قومندانۍ ویان شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د اسدآباد د امنیتي پوستو په شمول وسلوالو طالبانو په دانګام، مروري، شیګل، ناړۍ، ماڼوګي او چپیداری ولسوالۍ بریدونه کړي دي چې له عملی ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسدآباد روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل دوی ته د یوې جینۍ جسد او څلور ټپیان راوړل شوي وو. په ټپیانو کې دوه پولیس او دوه جینکۍ شاملې وې چې پولیس او یوه جینۍ له درملنې وروسته کورون ته لیږلي او یوه یې د زیاتې درملنې دپاره جلال آباد ته استولې ده. تېره ورځ د نورستان چارواکو هم ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د پاکستاني فوج په ملاتړ د کامدیش په ولسوالۍ برید کړی و چې د دولتي ځواکونو د متقابلو ډزو له امله برید کوونکي شاتک تاړ شوي دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد به دعوه کوي چې د نورستان په کامدیش او د کونړ په یاد ولسوالیو کې سخت بریدونه کړي او دولتي سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو دولتي مسؤلین دغه داوا نه مني. په کونړ کې وسلوال طالبان په داسې حال کې په یو وخت په دولتي مرکزونو او امنیتي پوستو بریدونه کوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو پاکستاني سرتیري د توپونو توغندۍ راولي. د دغو مرمیو له امله په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په سلګونو کورنۍ بې کوره شوي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا مشرانو جرګې پرون جیمز کینینګم په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه تایید کړ. جیمز په کابل کې د راین کراکر زینسی چې تیره میاشت تقاعد شو. جیمز کینینګم په داسې حال کې په افغانستان کې سفیر کیږي چې د ناټو او امریکا پوځیان له دې هیواده وتلو ته تیاری نیسي او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپاري. د امریکا نوی سفیر به د دواړو پروسو د څارنې مسؤلیت هم په غاړه ولري. اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون تجربه کار ډیپلومات جیمز کینینګم په افغانستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه تایید کړ. کینینګم په کابل کې د امریکا د مرستیال سفیر په توګه کار کاوه. د تر دې مخکې په عراق، افغانستان، سوریه او لبنان کې د سفیر په حیث کار کړی دی. کینینګم یو موده په هانګ کانګ کې کار کړی، وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز او د ایټالیا په روم کې ماموریت ترسره کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په نړۍ کې د متحده ایالاتونو د سفارتونو په منځ کې یو طرف ټولو لوی سفارت دی. په دغه سفارت کې یو لسو امریکایان کار کوي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر په مسؤلیتونو کې له دې هیواده د ناټو ځواکونو د وتلو او د امنیتي چارو د انتقال د پروسې څارنه هم شامل شي. ټاکل شوی دی چې ټول بهرني پوځیان د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي، خو امریکا په ځان منلې چې د ټولو قواو تر ایستلو او د امنیتي چارو تر سپارلو مخکې به د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو دروي. د امریکا له قوانینو سره سم د دغه هیواد سفیران باید د مشرانو جرګې له لوري تایید شي. د امریکا مشرانو جرګې پرون سره لدی چې شاغلی کینینګم افغانستان ته د سفیر په توګه تایید کړ، خو ریچارډ اولسن چې پاکستان ته د سفیر په توګه وړاندې شوی و تایید نه کړ. فرانس پرس خبری آژانس وایي چې د اولسن نوم یې بیرته سپینې ماڼۍ ته ونلیشه او د دې معنا دا ده چې د نوموړي په اړه لا هم غور کیږي. کینینګم او اولسن د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې ګډون کړی و چې د دوی د تایید په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. کینینګم د امریکا مشرانو جرګې ته د هغو ستونزو په باب څرګندونې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونه او سیمه یې لري. د وویل نن د اوږدې مودې لپاره د افغانستان د ملاتړ چوکاټ برابر شوی او د پرمختګ او انکشاف لاره هواره شوې ده.
بلخوا د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو پروند تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې پر لارو چارو غټوري خبرې درلودې. یو امریکایي چارواکي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کډکیش کمیدو یو خن نه خو غنله. په همدې حال کې پاکستان پروند سیو تړون لاسلیک کړ چې د 2015 میلادي کال تر پای پورې به د بهرنیو ځواکونو کاروانونو ته خپل پولې پرانیستي ساتي تر دې نیټې پورې له افغانستان څخه اکثریت امریکایي ځواکونه وزي. د فرانسې د خبري اجانس تر راپور جزئیات په دیړه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نیمه مشر ډګر جنرال ظهیر الاسلام امریکا ته په خپل لمړني سفر کې پرون ل خپل امریکایي سیال ډیوډ پیټرای سره وکتل. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نیمه واخیستل سي د فرانسې خبري اجنټ ستویلي دوړو مشرانو په خپل کې اساسي مسلکي او ګټوري خبري وکړي. د چرواکي ویلي دغه خبرو اترو یو فرصت برابر کړ چې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره ګډې هڅې څنګه زیاتې شي. دوړو مشرانو په سیمه کې د ترورستانو د حضور پر وړاندې د مبارزې لپاره خپل تعهد هم څرګند کړ. دغه ترورستان د امریکا او پاکستان ملي امن ته ګواښ ګڼل کیږي. د چرواکي د فرانسې خبري اژانس ته په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي. امریکا د پاکستان له ISI ادارې سره د همکاري لپاره د لارو چارو د لټولو هڅه کوي چې په وروستیو کلونو کې د امریکا له استخباراتو سره دوستانه اړیکې خراب شوي دي. د په اصل کې د چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن پرون پاکستان ته په خپل سفر کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکاري په شکیدو کې د پام وړ پرمختګ وستایه. اژن زیاتوی وروسته ترغه چې د تیر میلادي کال په می میاشت کې امریکایي ځواکونه په پټه پاکستان ته ننوتل او په بټابات پوځي شرګوټ کې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس اوسامه بن لادن وواژه، د پاکستان د استخباراتو او پوځ حیثیت زیانمن سو. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته نږدې په سرحدي سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو تر وژنې وروسته پاکستان هغه اکمالاتي لارې وتړلې چې له خاورې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته ورباندې اکمالات کیږي. د فرانسې خبري اژانس سیاتوي وروسته تر هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیره میاشت د دغو سرتیرو د وژنې له کبله بخښنه وغوښته، د امریکا او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ کم سو او پاکستان دغه تړلې لارې بیرته پرانیستلې. په همدې لړ کې تیره ورځ پاکستان یو تړون لاسلیک کړ چې د 2015 میلادي کال تر پای پورې به د بهرنیو ځواکونو کاروانونو ته خپلې پولې خلاصې ساتي. امریکا په پام کې لري تر دې نیټې پورې خپل اکثریت ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
هندی کمپنیو د افغانستان د اوسپنې د استخراج د قرارداد خبري وروستي پړاو ته رسولي او اوس د افغانستان د قانونو د نوي قانون تصویب ته انتظار باسي. د افغانستان ولسمشر په دې وروستیو کې د عدلي وزارت ته دنده وسپارله چې د قانونو قانون له سره وسیړي او د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي کړي. هندی کمپنی وایي چې د حاجی ګک د اوسپنې د کان د قرارداد په اړه د دوی خبرې د افغانستان د وزیرانو د شورا تایید او د نوي قانون تصویب ته ځنډیدلې دي. اسمت سروان او د دې موضوع تفصیل.
د هند قانونو د استخراجونکو او اوسپنې کمپنیو یو ائتلاف یا کنسورشیم چې ځانته افغان آیرن او سټیل کمپنی وایي د سه شنبې په ورځ د خبرو پنځم یا ممکن وروستی پړاو بشپړ کړ. د هندوستان ټایمز رسپانی د راپور له مخې و جکپوري افغان چارواکي وویل د دوړو خو د حقوقي ماهرانو له لوري چمتو شوی قرارداد به د افغانستان د کابینې لخوا له دې وروسته تایید شي چې د افغانستان د قانونو د پالیسۍ نوې مسوده تصویب شي. د نومبر په میاشت کې د هندي شرکتونو کنسورشیم د حاجي ګک د اوسپنې په څلورو کې د درو بلاکونو قرارداد ته غوره شو. هندي کنسورشیم به د دیرشو کلونو لپاره په حاجي ګک کې د اوسپنې د استخراج جوولو اجازه لري او هملته به لژمنې سره سم د اوسپنې ویلې کولو فابریکه جوړوي. هندوستان ټایمز وایي د دواړو خواوو په خبرو کې شاملو کسانو وویل افغانستان هندي کنسورشیم ته درې کاله وخت ورکړی چې په کان کې د سپړنې او استخراج کار وکړي او ورپسې په څو کلونو کې د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه جوړه او د هغې لپاره د انرژۍ او اوبو تابعیا وکړي. هندی کمپنی به د غراس د برښنا کوټ د جوړولو ترڅنګ د اورګاډي 200 کیلومتره اوږد پټلۍ هم جوړکړي چې اوسپنه د هند تر سمندر پورې ورسوي. په دې پروژې به شاوخوا 11 میلیارد ډالر مصرف وشي. حاجی ګک د افغانستان دوهم لوی کان دی چې نړیوال پکې پانګونې ته تیاریږي. په 2013 میلادي کال کې د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی و چې د افغانستان د قانونو ارزښت تر 1 تریلیون زیات دی. افغانستان په خپل بیا وایي چې له وروستیو سرویګانو داسې ښکاري چې د افغانستان د معدني موادو ارزښت تر 3 تریلیونو اوړي.
اسمت سروان مو په روانه خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړي خبرونه لرو. د افغانستان د مالیې د وزیر سره هم مرکه لرو، خو اوس دا چې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق حکومت ته خبرداري ورکړ چې که تر راتلونکي یوې میاشتې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به مظاهره وکړي. ښاغلی محقق د خبرې نن هغې غونډې کې وکړې چې په دې وروستیو کې د دوی وطنه محصلین وایي د میدان په لاره کې وژل شوي دي. ښاغلی محقق همداراز وویل دغه خبرداری د اپوزیسیون او سیاسي موقف نه نه بلکې د خلکو په پلوي دی. په دې هکله نورحال د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند حکومت ته خبرداري ورکړ چې کډیوي مشتې پترس کې د میدان غوربند لوی لارې امنیت ټینګ نکړي او د کابل د لوی دي سرکونه جوړ نکړي نو لاریونه نه به وکړي. د دې ګوند مشر حاجی محمد محقق د جمعې په ورځ د میدان په لار د هغو تنو د وژل کېدو په وړاندې په یو غونډه کې وویل چې باید افغان حکومت د دې لارې امنیت ټینګ کړي څو نور ځوانان په دې لار کې ونه وژل شي.
زموږ یو مشتنی ضرب الاجل د دوو کارونو لپاره دی. اول د میدان لارې جوړول چې نور هلته څوک ونه وژل شي. د حکومت په مرسته هلته د ملي جوړښت جوړ کړي او د لارې امنیت ونیول شي. دوهم ضرب الاجل مو د کابل د غربي ساحې د سړکونو جوړول دي. که دا کارونه تر راتلونکې یوې میاشتې پورې ونه کړل، وروسته له هغه موږ مظاهره پیلوو. یو میلیون کسان چمتو شي، چا ته تاوان مه رسوئ، بس یوې خواته کینو او خپل ویر کوو.
ومو غوښتل په دې هکله د حکومت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. ښاغلی محقق همدارز وایي چې حکومت او کابل ښاروالۍ له څو کلونو را په دې خوژمنې کړي چې د کابل د لویدیځ سړکونه به جوړوي، خو د هغه په وینا حکومت په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی. همدارز د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې اند دي چې تر اوسه په کابل ښار کې بیا رغونه په سمه توګه نه ده شوې. یو تن له دغو کارپوهانو سیف الدین سیحون دی. هغه په دې اکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د بیا رغونې کارونه ظاهري او مقطعي بڼه لري. موږ ویلی شو هغه اقدامات چې تر اوسه شوي دي اساسي او بنیادي نه دي، او د بیا رغونې ډېرې مرستې حیف او میل شوي دي. نه د کابل په لویدیځ او نه په ختیځ کې د بیا رغونې کارونه شوي دي.
سره له دې چې افغان چارواکي تل په هیواد کې د امنیت د ټینګولو او د بیا رغونې په برخه کې د خپلو هڅو او لاسته راوړنو په هکله خبرې کوي، خو عام افغانان بیا وایي چې د امنیت د ټینګولو او بیا رغونې په برخه کې د حکومت کار ډېر ضعیف دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوری.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د تلو خصوصي تلویزیون لخوا هغه ټول لګول شوی تورونه رد کړل چې دی د شخصي حساب ته د څباندی یو میلیون ډالر په لګولو تورن کړي. د یو خصوصي تلویزیون لارې د خبر شوی رپورت لمخې زاخیلوال په پینزو روستیو کلونو کې څباندې یو میلیون ډالره لبیلابیلو غیر دولتي ارګانونو په خپل شخصي بانکي حساب ته استولی دي. زاخیلوال همداراز وایي چې د تلو تلویزیون لخوا دغه لګول شوی تور یو سیاسي جنبه لري، او وایي چې تلو د دې خبر په خپرولو کې توازن په پام کې نه دی نیولې. له ښاغلي زاخیلوال سره دغه مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف کړې ده او په همدې ارتباط یې ترې پوښتنې کړې.
د ټولو تلویزیون په خوا کې معلومات په دغه سي غیر متوازن شکل او په غیر درو شکل باندې وړاندې کړی دي، چې په هغه کې اضافه تر هدف زما شخصیت کوشي وسی.
وزیر صاحب څه فکر کوي چې ولې ټولو تلویزیون مثلا تاسو سره د کومه شخصي
زر اعظم؟ اول ټولو تلویزیون یو تجارتي تلویزیون دی. ټولو تلویزیون ته نن سبا کې څوک لزر ډالر ورکی، هر څوک چې غواړي کولای شي چور باندې وټکټه کولای شي، او دی چې بیا سیاسي انګیزه مو لري خوصل په سلوک ور باندې کولای شي. اول دغه تورون په برخه باندې زبغه وړم چې وضاحت ورکوم چې څه دي. زما اکاونټ دوی نشر کړی، زما شخصي اکاونټ. زه ستاسو په مخ کې هم د تاسو چې ګوري، زه د خپلو د دارایو د ثبت فورم لرم چې دا د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي تطبیق د سارنې عالی ادارې ته چاغی لودینې پر اس کېده، او په هغه وخت کې نو درې نیم کال مخکې ما دا ورکړی. دا اکاونټ چې دوی وړاندې کړی دی، دا دوی کشف کړی نه دی. دا اکاونټ الفلا په دغه ځای کې د زما یو سلاته سلوي اخیر نمبر دی، یو سلاته سلوي خاطر اخیر نمبر دی. په کاناډا کې زما اکاونټ رویل بانک دا پر نه دی، دا مې ټول درته لیکلي دي. ما مخکې د وزارت نه دغلته لیکلي چې زما په اکاونټونو کې 325,000 ډالر وجود لرو. دا مې دوی ته معلومات ورکړي. دا شی چې دوی نشر کړی دی، دلته حساب په شکل د غلط دا وړاندې کړ. نن زما اکاونټ که تاسو ورته وګورئ، دی هغه نهایي بیلانس یو لکو نه وي زره ډالر زما هغه نهایي بیلانس دی. دا په داسې حال کې و چې درې کاله مخکې په دې کې زما 202,000 ډالر زما مجبوری پیسې چې د ټولو اکاونټونو راټولې کې د هغه پیسو څخه چې ما مخکې د وزارت نور کړو زیات نه وي. دا سند زما پاکي ثابتوي. څومره اوازې دوی ما پسې خبرې کړې چې وزیر مالی لسونو میلیون ډالر لري، وزیر مالی چې څنګه لري په شخصي توګه باندې غیلودین چې ما سره مطلق شخصي مخالفت لري، هغه همیشه د تلویزیون شاته ولیدلې دي، چټیاتی ویلی، دروغ ویلی، میلیونونو ډالر باندې تورن کړم. نن خپل هغه شی چې نشرې ثابتې چې وزیر مالیه درې لک ډالر شو خولري. زه درې کال کې چې وزیر مالیه یم، دا غینه مخکې ما 2002 کال کې راغلم. زما اولنۍ ماش په افغانستان کې 40,000 ډالر زما ماش بیا پورته تللی. ما مشاورتونه لرودلې دي. اصلا په 2002 کال کې موږ قبالي وحدتونه یو، ما یو کور اخیسته دي. اصلا په حکومت کې نو یو جریب کور مې ده، خسته خپل کور مې ده. دا چې ما توانمندی ده
د افغانستان د مالیه د وزیر حضرت عمر زاخیلوال نور مفصل خبرې د ازادي رادیو په سبنیو خبرونه کې اوریدل شي. د وخت کموالی له امله نشو کولی چې د مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
ستانکزی د لوګر ولایت له مرکز نه لیکي، د لوګر په ولایت کې د پوهنې بهیر ډیر پس دی. بصیر الله هیله من له کابل لیکي، هغه ملا امام چې په سمنګانو کې پر یوې کوچنۍ جنۍ جنسي تیری کړی و، په دې سره د نورو امامانو احترام او باور هم کمیږي، هغه باید سخت مجازات شي. او سم باغوک شو مولانا صدیق الله فدایی ته چې د جرمنی له مونشن څخه د ازادي راډیو د روژې په مناسبت باندې د ځانګړي خبرونې په جوړولو کې مرسته کوي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ز صدیق الله فدایی د میرویس نیکه د جامع جماعت نه تاسو ته مخاطب یم او خطاب کوم. زمنګ د نن ورځې موضوع د روژې په مبارک میاشت کې د اخلاقو برخه ده. په روژه کې باید انسان بغیر د دینه چې نسکي نه خوري او جماع نه کوي، باید خپل خوله، خپل سترګه، خپل لاس او د وجود ټول اندامونه په کنټرول کې وساتي. او په دې لاره کې اسلام موږ ته تعلیمات راکړي دي چې د ښو اخلاقو او د ښو سلوک سره د نورو انسانانو او د مسلمانانو سره په خاصه توګه باندې خرویه وکړو او دوی سره بدرد، جارو جنجال او دغسی مزاحمت چې هغه انسان ته ضرر رسوي، نور انسانان په قهر کوي، په غصه راولي، د هغې نه ډډه وکړو. د اسلام ستر پیغمبر فرمایلی دي: بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، زه مبعوث شوی یم تر څو چې بهترین اخلاق انسانی ټولنې او انسانی جامعې ته وړاندې کم. او هغه انسانی ورورولي ده، خواخوږي ده، د ټولو انسانانو سره په د خیر په کار کې تعاون او مرسته کول دي. او قرآن کریم موږ او تاسو ته فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو کومک وکي، مرسته وکي د خیر په کار کې، که هر څوک د هر ځای وو، د هر قوم او قبیلې وو، چې د خیر کار کولو، د خیر د پاره کار کولو، د هغه انسان مرسته او مدد وکي. او تاسو مرسته او مدد نه کوئ په اسم او په عدوان کې، ظلم کې، یو د بل سره د حقوقو په تلف کې، یو بل سره په ضد کې، په دسیسه او په داسې نورو شیانو کې چې هغه د اسلامي اخلاقو نه لرې خبره ده. د اسلام ستر پیغمبر د اخلاقو نمونه وه. او په روژه کې باید هم شخصي خواهشات او شخصي او نفسي خواهشات سړی د کنټرول لاندې ونیسي. د هغې یو مثال په یو جهاد او په یو جنگ کې حضرت علی کرم الله وجهه دی. کله چې دا په جنگ کې په یو کافر باندې غالب شو په یو جهاد کې، نو غوښتل یې چې دغه چې کس چې ده باندې تعرض کړی و دا د منځه ویسي، نو ده ورته لاړې ورتو کړلې او د ده مخ ته لاړې ورتو کړې. نو ده دیواره سره پاڅېدلو او وی ویلې چې زه پس د دې نه ستا سره جنگ او جګړه نه کوم، ځکه تر اوسه مې د خدای په لاره کې ستا سره مبارزه کوله، لیکن اوس دې ما ته شخصا سپکاوی وکړلو، شخصا دې زما هست کې حرمت وکړلو، نو که زه وستا سره جګړه کوم نو دا زما شخصي عقده کیږي. نو په دې اساس باندې اسلام او د اسلام سترو پیشوایانو، زمنګ او تاسې رهبرانو او صحابه، منګ او تاسو ته دا تعلیمات را کړی دي چې شخصي بغض او عداوت شخصي دښمنی باید سره په اسلام کې ونه لري. هر څه چې هغه الحب فی الله والبغض فی الله. والسلام علی من اتبع الهدى.